رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
په پروان کې د ناټو د قواو په غزمې مرګانه برید شوه. د افغانستان د دینی عالمانو شورا د حکومت او طالبانو ترمنځ په لوی اختر کې دوربند ککړې. او په بنگلاديش کې د احتجاجي مظاهرو په دوران کې په لسګونو شاګردان د پولیسو په ډزو کې لګیدلې دي.
د خبرونو نو وروسته پر رپورټونو کې نن یو مسله دا ده چې د افغانستان د سولې شورا په لوی اختر کې د دایمي اوربن غکړه ده.
مذاکرات مستقیم حکومت او طالبانو سره زر تر زر اعلان شي.
د ولسی جرګې د کاندیدانو د لسنه د یوې استل شوی کاندید خبره ده چې وایي کمیسیون تبعیضي فیصله کړې ده.
او د هغه تصمیم هم د یو تب ایز پر اساس نیول شوی دی.
او پراتونکو اختر کې د اوربند امکاناتو په حق له د سولې د شورا د غړي حاجی دین محمد سره مرکه لرو. خو سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاسې ملاتړ ماموریت وایي چې درې تنه خارجي عسکر په ځانمرګ برید کې نن د یکشنبې په ورځ د پروان په ولایت کې د غزمې په محل وژل شوي. وژل شوي عسکر د چک د پوځ د هغې قطعې غړي چې په افغانستان کې د ناټو له قواو سره یو ځای نظامي ماموریت سرته رسوي. د چک جمهوریت پوځ هم د خبر تصدیق کړی دی او د دفاع وزیر د وژل شوو عسکرو د کورنیو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې. د افغانستان امنیتي چارواکو ویل چې پر خارجي او افغان قواو باندې نننی برید سهار شاوخوا شپږ بجې د بګرام ولسوالۍ په خلازی نومي کلي کې شوی. د پروان امنیه قماندان جنرال محفوظ ولزاده امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په دغه برید کې د پولیسو د معلوماتو پر بنسټ دوه خارجي او دوه افغان عسکر ټپیان شوي دي. په عین وخت کې د طالبانو یو ویان د دغه حملې ذمواري قبول کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې ادعا وکړه چې اته خارجي عسکر مړه او یا ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي قواو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن په دغه پیښه کې د وژل شوو عسکرو او زخمیانو سره خپل همدردی ښکاره کړې او په دغه پیښه باندې ژوره خواشیني څرګنده کړې. د بګرام نظامي اډه چې د ولایتي مرکز چاریکارو په شمالي ختیځ کې په 1 کیلومتر کې پرته ده، په افغانستان کې د امریکایي قواو تر ټولو غټه نظامي قرارګاه ګڼل کیږي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی او تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د لج منګل ولسوالۍ پر امنیتي پوستو باندې د طالبانو په ډله ییزو حملو کې لږ تر لږه د حکومت اته عسکر وژل شوي. د پکتیا ولایت امنیه قماندان جنرال راز محمد مندوزی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې بریدونه د دغه ولسوالۍ د مقام په سیمه کې شاوخوا پرتو امنیتي پوستو باندې مازیګر محل شوي او نن سهار تر 4 بجو پورې دوام وکړ. د معلوماتو له مخې 14 طالبان هم په ځوابي ډزو کې ول شوي دي چې د امنیه قماندان په وینا مړی تر اوسه د جګړې په میدان کې پراته دي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل امریکا غږ ته ویل چې په جګړه کې د امنیتي قواو شپږ کسان وژل شوي او 14 تنه طالبان هم وژل شوي دي. لبل خوا د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو دغه ولایت د سروزې پولیسوالۍ کې د ملي پولیسو 10 کسان وژلي او یو تن له ځان سره ژوندی بولی دی. د سروزې ولسوالۍ امنیه قماندان نورخان امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تېره شپه طالبانو د دغه ولسوالۍ د سرحد په سیمه کې د ملي پولیسو پر یوې امنیتي پوستې باندې حمله کړې وه. بلور ته طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. ویلې دي چې په وسطه کې موجود ټول پولیسان وژلي دي، د هغوی وسلې او مهمات یې له ځان سره وړي دي. تاسې زموږ غږ د واشنگټن اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په فرا کې د امریکا د ځانګړو قواو لومړی ډله عسکر ځای په ځای شوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش امریکا غږ ته وویل چې امریکایي عسکر په فرا کې د ټریریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانستان پوځ نظامی روزنه ورکوي او د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاسم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې به وظیفه اجرا کوي. د بشري حقوقو مستقل کمیسون وای چې اوربند د سولې په معنا نه ده او یو اړخیز اوربند په افغانستان کې سولې نشي راوستلی. د دغه کمیسون مشر میرمن سیما سمر نن د یکشنبې په ورځ د زمري په 14مه وی غونډې ته په وینا کې ویل چې سوله هغه وخت راتلی شي چې د هغې په وینا د عدالت او انساني کرامت په چوکاټ کې د خلکو لپاره د ژوند کول پکې تامین شي. یو اړخیز اوربند شاید چې د مذاکراتو لپاره لاره هواره کړي خو سوله نشي راوستلی. تېره ورځ د افغانستان د دیني عالمانو د شورا رئیس مولانا قیام الدین کشاف د حکومت او طالبانو دواړو نه غوښتي چې د لوی اختر په ورځو کې یو دایمي اوربند اعلان کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان احسان طاهري امریکا غږ ته وویل
انشاءالله چې اوربند اعلان کړي او هغه اوربند طالبانو ته هم بلا شک یو زمینه مساعد کړي تر څو چې اغوی رهبری او مشران اعتماد سازی وو کې خپل منس کې ترسو د افغانستان مذاکرات مستقیم حکومت او طالبانو سره زر تر زر اعلان شي.
لبل خوا په کابل کې د امریکا خبريال رحیم ګل ساروان خپل ریپورت کې وای په داسې حال کې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند په خاطر هلې ځلې روان دي. فکر کېږي چې په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې بدلون راشي او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مسول شیر محمد عباس تانګزي په ځای بل څوک وټاکل شي. خو په کابل کې د طالبانو یو طرف یو طرفدار څېړونکي امریکا غږ ته ویل چې دا اوازې سمې نه دي او تانګزي اوس هم د طالبانو دفتر مسؤول دی. توقع ده چې د هلمند د ولایت د سولې غورځنګ د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د سولې په طرفداري وغټه غونډه وکړي او د کابل نه به د مزار شریف په لوري پیاده حرکت وکړي او په بلخ کې به نورې غونډې وکړي. د اسدآباد او اسمار لویه لاره چې د حکومتي قواو طالبانو ترمنځ د سختو نښتو له امله تړل شوې وه بېرته د ټرافیکو په مخ خلاصه شوې. زموږ خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورټ کې وایي چې لاره د اسمار د شالو شنګر په سیمه کې له ډېر وخت نه بند وه. په بنگلاديش کې د شنبې په ورځ په زرګونو شاګردانو احتجاجي مظاهره وکړه. ټوله ورځ د پولیسو سره نښتې روانې وې. د خبريالې مرسیا ملټن د رپورت خلاصه زیبا خادم تاسو ته لولي.
احتجاج کوونکي چې له تیرو څو ورځو نه سړکونو ته د مظاهرو د پاره راوتلي دي د حکومتي چارواکو نه غواړي چې ترافیکي مقررات په سمه توګه عملي کړي او کوم شاګردان چې د خپلو ښوونځیو سره نږدې پیاده ګرځي باید چې ژوند یې د ترافیکي پیښو له امله په خطر کې ونه لویږي. پولیسو د ډاکې د ډنمنډي په سیمه کې د مظاهره چانو د تیتو پر کولو په خاطر هوایی ډزې وکړې او خې بیاون کې غاز یې استعمال کړ او د ښوونځیو شاګردانو په ځواب کې پولیس پتی ګوښتل. د فرانسې د خبری اجنس د رپورت لمخې 115 شاګردان د پولیسو په ډزو کې زخمی شوي دي. د بنگلاديش د کورنیو چارو وزیر د امریکا غږ ته ویلي دي چې احتجاج کوونکو 300 دولتي موټر سوځولې دي. دا مظاهره هغه وخت شروع شوه چې د تیرې دوشنبه په ورځ د یو سرویس موټر ډرایور د یو خونځي دوه تنکي شاګردان لاندې کړل. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
او دا هم څولن خبرونه. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو جنوبی ختیځ آسیا ته خپل سفر پای ته رسولی. هغه نن د یکشنبه په ورځ په جاګارتا کې د اندونزیا د جمهور رئیس جوکو ویډودو سره ملاقات وکړ. ریپورټونه وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ادایش ډلې هغه سړی اعدام کړی چې تېر هفته یې د سویډا په ښار کې د حکومت پر طرفدارانو باندې د ناڅاپي حملو په وخت له خپلې مور سره یو ځای تښتولی. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې موسسې رپورټ ورکړ چې داعش د دغه کس عکسونه خپاره کړي دي. په دغه حمله کې داعش د حکومت تقریبا 200 طرفداران وژلي وو او د سول په شاوخوا کې کلیوالې له ځان سره بولي وو. د چین امنیتي مقاماتو د شانډونګ د ایالت د پوهنتون یو 43 کلن استاد چې د چین د سیاسي مشرانو پرویش او ایدیالوژي باندې انتقادونه کړي یو نامعلوم مقام ته انتقال کړی دی. هغه تېر هفته د امریکا د چینایي ژبې سربېره سره په یوې تلویزیوني مرکې کې ویلو چې د چین اقتصادي او ډیپلوماتیکي پالیسي د افریقا په ارتباط باندې کار نه ورکوي. او دا وخت د استرالیا په جنوبي ختیځ کې ډېره سخته وچکالي راغلې ده چې په خوا هیڅکله ساره نه لیدل شوې. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ خپل ژمنې عملي کوي او پرونو په دې سلسله کې د راتلونکو سیشنبه په ورځ د کانګرس د جمهوری غوښتونکو غړو لپاره د اوهایو په ایالت کې انتخاباتي کمپین کړی دی. په دې حق لپاره رپورت ورسره اوري. مخکې مو په خبرو کې واوریدل چې د سولې عالی شورا د ملي یووالي د حکومت د مشرانو نه غوښتي دي چې په راتلونکي لوی اختر کې د تیر اختر په څیر د اوربند اعلان وکړي چې دا اوربند د مذاکراتو پیلولو ته لاره خلاصه کړي. بل خواته طالبانو د مطبوعاتو هغه راپورټونه رد کړي دي چې ګوندې په قطر کې د دفتر په مشرۍ کې بدلون راځي. رحیم ګل سروان راپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د دینی عالمانو د سرتاسری شورا ترڅنګ د سولې عالی شورا هم له ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې راتلونکي لوی اختر کې دي د وسلوالو طالبانو سره اوربند اعلان کړي. د سولې عالی شورا په دې باور ده دا اوربند اوږد مهاله وي. د سولې د عالی شورا ویان سید حسن طاهری وویل هیله لري چې په دې اوربند کې وچکالۍ ځپلو سیمو ته مرستې ورسول شي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د حکومت نه بیل د شک هر قدم چې مثبت ونیول شي مونږ غواړو د حکومت نه چې ترسو د افغانستان معزز خلکو د ژغ تصمیم چې هغه اوربند ان شاء الله چې اوربند اعلان کړي او هغه اوربند طالبانو ته هم بیل د شک یو زمينه مساعد کړي ترسو چې هغه رهبری او مشران اعتماد سازی وو که پخپل منس کې ترسو د افغانستان مذاکرات مستقیم حکومت او طالبانو سره زر تر جره اعلان شي.
یوې معتبر سرچینې ویلي وو چې حکومت یو وربیا په دې لوی اختر کې هم د اوربند لپاره تیاری لري. تیر ورځ د افغانستان د عالمانو د سرتاسری شورا رهبری هم له حکومت او طالبانو د لوی اختر په ورځو کې د دایمي اوربند غوښتنه وکړه. د یو بل خبر لمخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یولامه کې د ځینو رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د طالبانو رهبری د قطر د دفتر د مشرۍ په بدلون په فکر کې ده. رسنیو ویلي وو چې ملا میرخان متقی، ملا قدرت الله جمال، ملا رحمت الله کاکازاده او ملا سلام ضعیف به د قطر دفتر مشرۍ په غاړه واخلي، خو طالب ویان دا خبر نه یوازې رد کړی بلکې دا خبرې بې اساسه تور بللی دی.
هلته چې کوم د طالبانو رهبری کوم کسان تکلی دي هغوی پخوانی ډیپلوماتان دي. طالبانو چې مشرۍ تر اوسه پورې هم هماغه مشر محمد عباس ستانکزی کوي. که تغییر راشي دا احتمال شته دی چې مثلا بیرته طیب آقا د قطر دفتر مشرۍ په غاړه واخلي. د پخوا په پرتله اوس رهبری شورا غواړي چې ډیر د هغه په هغه تصمیمونو باندې دوی ځان خبر کړي کوم چې په قطر کې نیول کیږي یا کومې خبرې چې هلته کیږي.
هم خلک هم له حکومت او وسلوالو طالبانو د دې غوښتنه کوي چې اوربند وشي او دا اوربند د سولې مذاکراتو ته لاره واره کړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو په همدې ارتباط مونږ لږ مخکې د سولې د عالی شورا د غړي حاجی دین محمد سره مرکه کړې ده.
محترم حاجی صاحب دین محمد، نن مونږ ته د رپورټونو را رسیدلې دي چې د افغانستان د علماو شورا او همداشان د سولې عالی شورا په حکومت باندې غږ کړی دی چې د اختر ورځو کې د طالبانو سره د اوربند اعلان وکړي او بیا د یو دایمي اوربند لپاره کار وکړي چې دغه د سولې خبرو ته لاره پرانستل شي. نو هغه تیر اختر کې خو چې حکومت غوښتل طالبانو هم اعلان وکړو اوربند شو، دا ځلې تاسو څه فکر کوئ؟ امیدواري شته چې بیا هم دغه د اختر په ورځو کې اوربند شي؟
دا یقیني خبره ده چې ټول د افغانستان ملت چې دی هغه سوله غواړي، او بیا په دا اوس وخت کې خو دا لکه څنګه چې د واړه اختر د اوربند نه ټولو خلکو استقبال وکړ او داسې دا غواړي د دواړو لورو نه چې په دې لوی اختر کې دوامدار اوربند وشي، او کنه نو د لوی اختر یو څه شپې مخکې وروسته به لیکم چې یو دوی اوربند وکړي، نو هم خلک به یو لږ د قراری سا واخلي چې دا د اختر شپې خو په خیر تېرې کړي. نو دغه ابتکار چې د علماو شورا او د سولې عالی شورا کړی دی، زه یقین لرم چې دا طالبان هم دې ته غوږ ونیسي او دولت هم باید غوږ ورته ونیسي. خلکو دپاره، د ولس دپاره چې نن سبا ټول ولس په غمجن دی، خفه دی، هر ځای کې قتل و قتال دی، وینې تویږي، نو یو څو ورځې به د آرام سا واخلي.
محترم حاجي صاحب، د سولې شورا خو د طالبانو سره لکه څنګه چې دوی خپله وایي ارتباطات لري، یعنې داسې امیدواري شته دی دوی څه خبرې کړې دي؟ د هغې خوانه کوم داسې کومه نښه نښانه دوی ویني چې کېدای شي چې سوله وشي او بخې اوربند شي؟
نه، داسې خو زه نشم ویلی چې لکه دوی د هغو چې خبرې کړي دي هغې په نتیجه کې به اوربند کېږي. ارتباطات خو شته دي او هغه په دې سلسله کې به رابطې هم کوي، خو اصل دا د ملت غوښتنه ده. نو د دې دپاره مونږ د سولې شورا دا تمه لري چې دا د ملت غوښتنه هم د افغانستان حکومت هم د طالبانو لوری دواړه ورته احترام وکړي، یو څو ورځې ملت ته د آرام سا اخیستلو موقع ورکړي.
نو هغه تېر اختر کې خو چې واړه اختر کې خو چې اوربند شو، بیا به د هغې نه جمهور رئیس اشرف غنی دغه اوربند لږ زره نور یو څو ورځې تمدید کړ، چې مګر طالبانو بیا دا دویم پیشنهاد ونه منلو. هم هغه درې ورځې چې اوربند اعلان کړی او د غیر رعایت یې وکړ، مګر د هغې نه وروسته بیرته بیا جنګونه شروع شو. نو دغه سی اوربان فائدہ تاسو ته څومره ښکاری؟
نو زه خوایم چې کدا یو رزم د افغانستان کې د یوه ورځ د پالم د وینې ته دل بند شي، دا خو یعنی دا چې یو د درې سو کسانو وینه بچ شو کنه، مو خو چې څومره زیات بیخي جنگ ورک شي او مسلې د خبرو د لارې نه حل شي، مو خدا غواړم لکه ماغه د شرعي خبره یو کس وینه دې بچ کړل لکه ټول عالم دې بچ کړی، یو کدا یو کس وینه چې کړل لکه ټول عالم وینه دې چې کړی. هم دې اصل په اساس باندې دغه دې کدا یو ورځی کدا دوه ورځی کلا سر ورځی موږ ډیر غواړو چې موږ زیات لا خدای
ډیر مننه جی صاحب محترم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، یو تازه خبر را رسیدلې ده چې وایي د ننګرهار د ولایت د بیسودو په ولسوالۍ کې په یوې امنیتي پوستې باندې ځانمرګي برید شوی ده. د آشنا رادیو خبریال ذبیح الله غازی سره غږیږم دا اوس چې نور تفصیل راکړي. غازی صاحب، که معلومات ورکړي اوریدونکو ته چې دغه برید کې څه تلفات پېښ شوي دي، چا کړی ده دا حمله؟
مننه. په پرشل کم وو بجې د جلال آباد ښار د بیسودو په تاثیرمه د ملي اردو په یو چکن کې یو ځانمرګي بریدګر ځان ته خپل چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړې ده. د ننګرهار د والی ویانا ته الله خو ګڼې وایي دا چاودنه په دې حال کې شوې ده چې خپل ځانمرګي بریدګر د چکن خواته روان وو او د ملي اردو یو سرتیری دا په نښه کړی وو، داغه د نیولو هڅه کوله، کله چې غیږ په دې شوې دي په دې وخت کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. خو ګیانې وایي چې په دې برید کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی دی او درې زخمیان دي او یو ولسی وګړی په دغه پیښه کې ټپي شوی دی.
معلومه ده چې چا کړی دی؟ چا را لېږلې ده؟ دا سړی د کومې ډلې دی؟ څوک دی؟ یعنی چا مسؤلیت اخیستی دی د دې پیښې؟
تر اوسه چا د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلې، ځکه پیښه بیخي تازه شوې ده، نو تر اوسه په دې اړه کوم معلومات نشته.
ډېره مننه ذبیح الله غازی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1298 اف ام 100.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ خپل ژمنې عملی کوي او پرونې په دې سلسله کې د راتلونکو سیشن به پورې د کانګرس د جمهور غوښتونکو د غړو لپاره د اوهایو په ایالت کې انتخاباتي کمپاین وکړ. دا اگست په ومه د کانګرس د یوې تشې څوکۍ لپاره خاص انتخابات کیږي. د آشنا تلویزیون همکاره برېښنا عمرخیله د دې خبر تفصیل لولي.
ولسمشر ترامپ پرون شنبه د اوهایو ایالت د کولمبس ښار په یوې لیسې کې د یوې غونډې په ترڅ کې د کانګرس د جمهوري غوښتونکو غړو ملاتړ او ستاینه وکړه او د توري بولدرسن پاکلی ویل
روی بالدرسن به با پراخه توګه بریالی شي. زه غواړم چې هغه بریالی شي. ناسم خبر و چې ګواکې زه د بل چا ملاتړ کوم.
ولسمشر د رایه چونکو د پام د جلبولو لپاره په اوهایو کې خپل ټوله هڅه وکړه، خو چلیرش ساته مخکې د دې ایالت د باسکټبال د ستوري لیبرون جیمز سره کلکه لفظي شخړه یې درلوده. ولسمشر په یو ټویټ کې لیکلي، تور ټولو احمق نطاق دان لیمون د لیبرون جیمز سره مرکه وکړه. هغه لیبرون هوښیار ښکاره کړ چې اسانه کار نه دی. ولسمشر زیاته کړه چې زما مایک خوښ دی، چې ظاهراً مایکل جوردن د باسکټبال یو بل امریکایي مشهوره لوبغاړي ته اشاره وه. تېره اونۍ جیمز د سی این این د خبری رسنۍ نه د دان لیمون سره د یو ښوونځي په اړه چې هغه له خطر سره د مخامخ شویو ماشومانو لپاره په خپل ټاټوبي اکرون کې جوړوي خبرې وکړې. جیمز په مرکه کې ولسمشر په دې تورن کړی و چې د سپورټ نه په استفادې سره د امریکایانو په منځ کې نفاق اچوي.
هغه یو ډول د سپورت نه په استفادې منګوي شي. سپورت هیڅکله د خلکو ترمنځ نفاق نه پیدا کوي. سپورت تل خلک سره یو ځای کوي.
د ولسمشر پلویان د دغه ډول احساساتو هرکلای نه کوي.
زه فکر کوم چې لبران جیمز باید خپله شخصي نظریه له ځانه سره وساتي.
او د سینن څخه دان لیمون په ځواب کې په یو ټویټ کې د ولسمشر د مهاجرت په پالیسۍ نیوکه کړې ده او ویلي دي څوک تقلیبي دی، یو داسې کس چې ماشومانو ته ښوونځی جوړوي که هغه شخص چې ماشومان په قفس کې اچوي. هغه په خپل ټویټ کې د بی بیست اشتک اضافه کړی چې اشاره یې د لومړۍ میرمن کمپاین ته وه چې د زورګویي خلاف پیل کړی دی. میلانیا ترامپ په یو خپور شوي بیان کې جیمز ستایلی او ویلی دي داسې بریښي چې لیبرون جیمز د راتلونکي نسل په استازیتوب ښه کارونه کوي. لومړۍ میرمن په بیان کې ژمنه کړې چې د اکرون ښوونځي لیدو ته به ولاړه شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د ولسي جرګې استازې فوزیه کوفي چې د ښځو او بشري حقوقو لپاره فعالیت کوي وایي چې د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون د دې په هکله سیاسي پرېکړه کړې ده. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون فوزیه کوفي د 15 نورو کاندیدانو سره د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د نهایي لیست نه ایستلې ده. دغه کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د پاره هغه کاندیدان چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلې لري او یا د دې ډلو غړیتوب لري د راتلونکو انتخاباتو د لیست نه ایستلې دي. کوفي د دې پریکړې په هکله له کمیسیون نه وضاحت او اسناد غوښتي دي. حکمت سروش راپورټ راکړی دی.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان د استازي فوزیه کوفي یوه بوخته ورځ. دلته که د هغې یو شمېر پلویان د خپلو ستونزو د اواري لپاره راغلي، خو نور بیا راغلي چې خپله د هغې ستونزې واوري. فوزیه کوفي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ارزونې یوې ځانګړې کمیټې د ولسي جرګې د راتلونکو ټاکنو له نوملړ څخه ایستلې. کوفي وایي دغه کمیسون ورته ویلي چې هغه غیر مسؤول وسلوال لري، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی.
زه نه په خپل عمر کې نه د یو غیر مسؤول کس حمایت کوم، نه رابطه ورسره لرم او نه هم علاقه لرم. دا یو پدیده ده د زه ډیر نفرت او کرکه ورته درسره لرم. نو په دې اساس زه فکر کوم دا یو سیاسي فیصله ده. زما د سیاسي موضوع او د سیاسي خبرو په ځواب کې ده.
فوزیه کوفي چې د ښځو او بشري حقونو د یوې فعالې په حیث هم پیژندل کېږي وایي چې د نوماندانو پر وړاندې د شکایتونو د ارزونې په پروسه کې باید مدني بنسټونو، خلکو او د ټاکنو مرستندوی هیوادونو استازو ته د څارنې زمینه برابره سي او پریکړې باید د یوې رڼې پروسې له لارې وسي.
کما غیر مسله قوا درلودله، کما یو امنیتي یعنی افغانستان امنیت او ثبات دوی په هیده چې یو خطر یم، نو دا به دا تصمیم نشینی ولې. زه فکر کوم چې دا پویږي چې یو ښځه خپل هغه مجبوریتونه لري، خپل محدودیتونه په دې جامعه کې لري او د هغه تصمیم هم د یو تبعیض پر اساس نیول شوی دی.
د ولسي جرګې دغه استازی وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته خپل اعتراض وړاندې کړی چې د خپلې پریکړې په اړه وضاحت ورکړي. هغه وایي دغه پریکړې د ټاکنو خپلواکۍ او شفافیت ته زیان اړولی.
زه به هیڅکله دا نه وایم چې زه لاره بندوم او یا د خپل قوت نه، مردمی قوت نه استفاده سو کوم. زه یقین لرم چې دا مسله حل کیږي، ځکه چې ما خپل ژوند او سیاسي ژوند په عام او تام شفافیت می ترسره کړی ده او حاضر یم چې دا شفافیت دوام ورکړم.
کوفي وایي که نوم د ولسي جرګې د نوماندانو په ورستۍ لومړ کې را نسی، په هغه صورت کې به د راتلونکو ګامونو په اړه له خلکو سره سلام مشورې وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو د ټولګیو د جلا کولو پلان نه لري. مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې دغه وزارت د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د جنکو او هلکانو صنفونه جلا کوي. ممتاز بهیر رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو د صنفونو جلا کولو رپورټونو ته په غبرګون کې وایي چې دغه وزارت په دې برخه کې کومه طرحه نه ده وړاندې کړې. د دغه وزارت ویان زیا ساحل د یک شنبه پورس خبريالانو ته وویل د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو د درسي صنفونو د جلا کولو په اړه هیڅ ډول پروګرام په پام کې نه لري. هغه وویل د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه چې د افغانستان په پوهنتونونو کې او په مختلفو رشتو کې د نجونو او هلکانو صنفونه د جلاوي داسې کوم پلان نه لري. په ټولو رشتو او د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د پخوا په څیر صنفونه ګډ دي. یوازې د شریعتو پوهنځي د قانون او فقه په څانګه کې د محصلینو او استادانو د پرله پسې غوښتنو پر بنسټ په تیرو کلونو کې هم صنفونه جلاوو او سکال هم جلا دي. له دې وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګواکې د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو صنفونه سره جلا کوي. دغه رپورټونو د یو شمېر افغان محصلینو غبرګونونه هم راپارولي دي. د لیلما په نوم د یو خصوصي پوهنتون محصل امریکا غږ آشنا ته وویل چې هغه د هلکانو او نجونو د صنفونو له جلا کولو سره مخالفه ده.
اول خو دا امکان نه لري، دویمه دغه کار ته ضرورت نشته. موږ په یو شتم قرن کې ژوند کوو، هلکان زموږ ورونه دي او د خویندو او ورونو په شان سبق وایو. اوس خو یو ځای درس وایو، زموږ په منځ کې هیڅ ستونزه نشته. او که مو صنفونه بیل شي نو زه مطمئنه یم چې ستونزې زیاتېږي.
دغه راز د فرزانې په نوم په کابل کې بل محصله هم ورته نظر لري او وایي
ولا زه خو مخالفه یم، ولې چې اول د لومړي سر نه هلکان او نجونې په یو سم کې درس ویلي، په دې کې کومه ستونزه نشته. خو که چیرې دینی علما او دې ته کومه منفي جنبه ورکوي یا منفي اړخ ورکوي، واقعا د تاسف ځای ده. ولې چې دوی کولای شي په تفاهم سره درس ووایي او کولای شي په ګډه سره هغه خپلې ستونزې درسي ستونزې حل کړي.
د دغو محصلینو پر وینا د هلکانو او نجونو د درسي صنفونو جلا کول به په پوهنتونونو کې ستونزې زیاتې او د درسي چارو بهیر به له خنډ سره مخ کړي. د افغانستان په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو د درسي صنفونو د جلا کولو په اړه رپورټونه په داسې حال کې خپاره شوي چې تیرونی د سګنی کانکور د آزموینې پایلې اعلان شوې او د تخمینې په نوم د کابل ښار یوې اوسیدونکو پکې تر ټولو زیاتې نمبرې وګټلې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د آزموینو کمیټه وایي چې د کانکور ګډونوال او د هغوی کورنۍ د سګنی کانکور له پایلو څخه خوښ دي. د دغې کمیټې د چارواکو پر وینا د کانکور پایلو د اعلان له پیل څخه تر اوسه 200 کسانو د شکایتونو فورمې ثبت کړي دي چې ورته به په جدي توګه پاملرنه وشي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې 85% ماشومان تر شپږو میاشتو پورې د مور په شیدو تغذیه کیږي او 20 نور په پودری شیدو تغذیه کیږي. په دې حق رپورټ لرو، دا به وروسته واورئ. خو اوس په اخره کې د مهمو خبرونو غټ ټکي واورئ.
د یو تازه رپورټ لمخې د جلال آباد په ښار کې د ملي پوز د اردو د تلاشۍ د پروسیسر نږدې مرګانۍ چاودنه شوې ده. د ننګرهار د عامي روغتیا آمر وایي چې یو مړی او څلور زخمیان روغتون ته رسول شوي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ معمولیت وایي چې درې تنه خارجي عسکر په زرمر کې برید کې چې نن د یک شنبې په ورځ د پروان په ولایت کې د ګزمې په محل وشو وژل شوي دي. د بګرام نظامی اډه د ولایتي مرکز چاریکار په شمال ختیځ کې په 1 کیلومتر کې پراته ده او په افغانستان کې د امریکایي قواو تر ټولو غټه نظامی قرارګاه ده. وژل شوي عسکر د چک د پوز د هغه کې غړي چې په افغانستان کې د ناټو له قواو سره یوځای نظامی ماموریت سرته رسوو. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د لج منګل ولسوالۍ پر امنیتي پوستو باندې طالبانو په ډله ییزو حملو کې لږ تر لږه د حکومت 8 عسکر وژل شوي دي. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو دغه ولایت د سروزې پولیسوالۍ کې د ملي پولیسو لس غړي وژلي دي او یو کس له ځان سره وړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په فراه کې د امریکا د ځانګړو قواو لومړی ډل عسکر ځای په ځای شوي دي. د بشري حقوقو مستقل کمیسیون وایي چې اوربند د سولې په معنی نه دی او یو اړخیز اوربند په افغانستان کې سولې نشي راوستی. دغه کمیسیون مشري میرمن سیما سمان نن د یک شنبې په ورځ په کابل کې په غونډه کې وویل سوله هغه وخت راتلی شي چې د هغې په وینا د عدالت او انساني کرامت په چوکاټ کې د خلکو لپاره ژوند تضمین شي. په کابل کې د امریکا هغه خبریال رحیم ګل ساروان وایي په داسې حال کې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند په خاطر هلې ځلې روانې دي، ګمان کیږي چې په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې بدلون راشي او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مسؤول شیخ محمد عباس تانیزي په ځای به بل څوک وټاکل شي. خو طالبانو لا په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.